द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا د ډیور ریډیو خبرونه ته غوږی نن د نهې ورځ کال 2018 د اگست د میاشتې یو کم ډیر شمنېټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار اتنیمې په کابل کې اته دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې یو لسنیمې بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشیروان کلندر. اول در سره شریکوم د اهم خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دی پینټاګان تر اوسه د صدر ټرمپ افغانستان جګړې په اړه تګلارې عملي کولو ته تیار نه دی. والا پوځي چارواکي په دې اړه لاس فیصلې ته نه دی رسیدلی. اخوا بیا د امریکا او پاکستان د اعلی چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو د ځنډ وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دی د صدر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په ضد پالیسۍ په سر یې د امریکا سره د چارواکو تګ راتګ زنڈول دی. او په واشنگټن کې گنگوسی دی ممکنه ده د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د اختلافاتو لوجه زر د صدر ترامپ انتظامی نه اوسی. او اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دی پینټاګان تر اوسه د صدر ترامپ افغانستان جګړې په اړه تګلارې عملي کولو ته تیار نه دی او اعلی پوځي چارواکي په دې اړه لاس فیصلې ته نه دی رسیدلی. د ګل پورز د پینټاګان ویاند کرنل رابرټ مینینګ خبریالانو ته ویلي دي چې په دې لړ کې مهم پلان باندې کار روان دی. خدا چې دغه پلان به کله مکمل شي په حق له وخت نشي خودلی. اخوا بیا د امریکا او پاکستان د اعلی چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو د ځنډ وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د صدر ترامپ د پاکستان په ضد پالیسۍ په سر یې د امریکا سره د چارواکو تګ راتګ ځنډول دي. ډان ورسپانه وایي د خبرې نوموړي دفاع وزیر د سینټ غونډې ته رګل پورس کړی دي. صدر ډونالډ ترامپ د افغانستان اصولي ایشیا لپاره د امریکا نوې پالیسۍ اعلانولو په وخت ویلي وو پاکستان په خپل خوره هغه تر هغه ډلې پالې چې افغانستان کې د امریکا په مفاداتو حمله کوي خو پاکستان د غتورونه رد کړو. د پاکستان خارجه دفتر په بیان کې ویلي دي د ګل پورز د افغانستان لپاره د چین خصوصي استازي ډینګ زی جنګ او د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینا جنجوا ملاقات کړي او بیان وایي د چین استازي په نړیواله ورورولۍ زور راوړي د تر هغه په ضد د پاکستان هڅې اوستایي. بلخوا بیا په تاجکستان دوشنبه کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د صدر امامولي رحمون سره لیدلی او دواړو د افغانستان په مشارکې کې د امن لپاره پروانو هڅو د مرستې کولو لپاره رضا شوې دي. او په واشنگټن کې ګنګوسی دي ممکنه ده د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د اختلافاتو له وجې زر د صدر ترامپ انتظامی نه وزي. د دې وجه په تیرو دوه ورځو کې د ریکس ټیلرسن او د مرستیال د میډیا سره هغه خبرې ویل شوې دي په کوم کې چې دوی ویلي دي د شارلټسویل په پیښه د صدر بیان د آئین مطابق نه و. ټیلرسن د ګل پورز وایټ هاوس کې د صدر ترامپ او نائب صدر مایک پینس سره هم لیدلی دي او مایک پینس بیا وروسته په اقوام متحده کې د امریکا استازي نیکی هیلی سره هم لیدلی دي. څوک چې په ممکنه توګه د ریکس ټیلرسن ځای خستی شي. یوې خبری ویبپاڼې ایکشس خپل رپورټ کې وایي د صدر ترامپ او خارجه وزیر ترمنځ د افغانستان په اړه غونډه کې مایوسی راپورته شوې وي. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویلي دي د ده په اختیار کې چې څومره وسیلې موجود دي هغه به ټیکساس او لوزیانا کې د تباه کن توفاني هواګانو او بارانونو نه متاثره سیمو لپاره کاروي. په وایټ هاوس کې خبری کانفرنس ته ډونالډ ترامپ ویلي دي د کانګرس لخوا ورکړې شوې متاثره سیمو بیا ودانې او صفایي کارونو لپاره فنډز به زر ورسول شي. او شمالي کوریا بیګا شپه کې درې میزایلونه د آرام سمندر ته ورغورځولي دي او د جاپان سرکاري چارواکي وایي دغه میزایلونه په جاپان تیر شوي دي. د میزایلونو د قسم په اړه څه اطلاع نشته خو په ګاونډ کې سویلي کوریایي چارواکو ویلي دي دغه میزایلونه د شمالي کوریا سرخار پیانگ یانگ د خوانه خوشی کړی شوې دي. جاپان کې د میزایلونو خوشی کېدو په وخت ایمرجنسی الارم هم غږیدلی دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو باید سم امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډان ورسپانه خپل یو تازه رپورټ کوي چې پرون د سینیټ کمیټې غونډې ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف خبرې اترې کړې دي او ویلې دي چې د صدر ټرمپ د پالیسۍ په ځواب کې او عکس العمل کې پاکستان د امریکا سره د اعلی چارواکو په کچ باندې تګ را تګ سفرونه چې کوم دي هغه ځنډولې دي. د دې تر څنګ دلته په امریکا کې هم له سلا مشورې روانې دي. د امریکا دفاع وزارت هم په یو تازه بیان کې ویلي دي چې پینټاګان تر اوسه د صدر ټرمپ افغانستان جګړې لپاره چې کوم پلان دی هغه عملي کولو ته تیار نه دی او اعلی پوځي چارواکي په دې اړه لاس فیصلې ته هم نه دی رسیدلي. د ډیو ریډیو همکار اشفاق محمد پر اثر د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي. خو د هغې نه وړاندې د شعیب زاده رپورٹ هم در سره شریکو.
په امریکا کې دفاعي چارواکو ویلي پینټاګان لا تر اوسه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان جنگ په اړه نوې پالیسۍ عملي کولو ته تیار نه دی، ځکه په دغه لړ کې لا یو شمېر مهمې فیصلې کول پاتې دي. د ګل په ورځ د پینټاګان وایان کرنل رابرټ مینینګ خبریالانو ته ویلي د دفاع محکمې دننه یو شمېر کارونه او د یو شمېر پوښتنو ځوابونه لا پاتې دي. ځنو دفاعي چارواکو بیا ویلي دا لا نه ده معلومه چې دغه فیصلې به کله کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه نوې تګلاره د صدر ټرمپ د پالیسۍ تر ټولو مهمه فیصله ګڼل کېده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سو میاشتو د مشورو او بحث مباحثو وروسته تیره اونۍ د افغانستان په اړه خپله نوې تګلاره اعلان کړې. واشنگتن سره نږدې په فورټ میر پوځي مرکز کې نږدې 2000 عسکرو ته د وینا په مهال صدر ټرمپ ویلي د افغانستان ځمکني حالات نه چي و خاص مده به زموږ د تګلارې رهنمایي کوي. که څه هم صدر ټرمپ افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه ډېر کم تفصیلات ورکړي وو او نه د افغان عسکرو د مرستو او تربیه په اړه سره ډېر تفصیلات وړاندې کړي وو، خو دا خبره په ډاګه کړې وه چې د امریکا دښمنان به کله هم زموږ په پلانونو خبر نشي او نه به زه دا وایم چې موږ به کله په خپلو دښمنانو برید کوو، خو موږ به دوی خامخا په نښه کوو. ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي امکان دی د نوې تګلارې لاندې 4000 اضافي امریکایي عسکر افغانستان ته ولېږل شي. په افغانستان کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي چارواکي جنرال جوزف ووټل تیره اونۍ خبریالانو ته ویلي د دغه عسکرو لومړۍ ډله به ډېر زر په ورځو یا اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. خو نن د پینټاګان ویاند کرنل مینینګ نه خو د جنرال ووټل خبره رد کړه او نه یې تایید وکړو. ښاغلی مینینګ زیاته کړه موږ به دغه هر ګام د یو خاص هدف لاندې پورته کوو، کله چې د ګډو ځواکونو مشر وړاندیز وکړي د دفاع سیکرتر به د دغې جاج اخلي او فیصله به کوي چې څومره عسکر کله افغانستان ته ولیږو. دې میاشت د صدر ټرمپ د افغانستان په اړه د وینا وړاندې د امریکا د دفاع سیکرتر جیمز میټس داسې خبره هم کړې وه چې د افغانستان په اړه زیاته تیاری شوې ده او اوس یوازې د فیصلې او عملي کولو کار پاتې دی. خو د صدر ټرمپ د وینا وروسته ښاغلی میټس بیا وویل هغه د امریکا د ګډو عسکرو مشر جنرال جوزف ووټل لخوا یو پلان ته په تمه دی. تیره اونۍ بیا ښاغلی میټس د عراق د سفر په مهال ویلي وو موږ د عسکرو د لیږلو په پلان خبرې اترې کړې دي، اوس یوازې دا فیصله کول پاتې دي چې افغانستان ته کله او څومره عسکر لیږل دي. د پینټاګان لپاره یو لوی چیلنج دا هم دی چې دا فیصله وکړي چې افغانستان ته څومره اضافي امریکایی عسکر ولیږي. یو شمیر چارواکو د اضافي امریکایی عسکرو شمیره 8400 خودلې ده او دوی ګڼي دوی به په افغانستان کې د طالبانو او داعش سره تړلو ډلو پر ضد عملیاتو کې برخه اخلي. خو د ځینو نورو پوځي چارواکو په وینا په نوي ستراتیژۍ کې به د هغه عسکرو په اړه هم فیصله کیږي کوم چې دا مهال په افغانستان کې دي.
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر 9 بجو پوري
او د مخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پوري
په میانځنۍ صفو شپږ سوه او یویش
او په لنډو صفو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستی حال
د سحر شپګنی مناسب تر 8 بجو پوري
په ټلویزیون د میرمنو بی بی شیرینا خبرونه هم لیدلی شئ.
ګران اوریدونکو د واشنگتن امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د امریکا او د پاکستان ترمنځ د صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د پالیسۍ وروستو تعلقات ډیر اغیزمن شوي دي. د امریکا دفاع وزیر خواجه آصف هم پرون په سینیټ کې په دې اړه باندې خبرې اترې کړې او ویلې دي چې پاکستان د امریکا سره د اعلی چارواکو په کچ باندې تګ راتګ ځنډولې دي. د ډیو ریډیو همکار اشفاق محمد پر اساس د وایس اف امریکا یو رپورټ شیر کړی.
پاکستان په ظاهر داسې ښکاري چې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ افغانستان لپاره په نوې پالیسۍ خوشاله نه دی، خو چارواکي یې دغه دریز ردوي چې اسلام آباد د واشنگټن سره د لسیزو راهسې مضبوطې اړیکې خرابول غواړي. واشنگټن د اوږد انتظار نه پس د افغانستان لپاره پالیسۍ تیره هفته اعلان کړې چې پکې پاکستان باندې تور پورې کړی شوی هغه وسله والا مشرانو ته پناه ورکوي د کومو خلاف چې امریکایي پوځ افغانستان کې جنګیږي. په دغه پالیسۍ کې د پاکستان حریف هند ته په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د رول ورکولو خبره هم شوې ده. پاکستانی چارواکو په ځواب کې ویلي چې امریکا پاکستان نه د قربانۍ ګډوره جوړول غواړي او په واشنگټن یې د افغان طالبانو سره 14 کاله اوږده جګړه کې د ناکامۍ تور پورې کړی. د دې ترڅنګ پاکستان ته د ګل په ورځ د امریکا د استازي ایلس ویلز سفر هم اسلام آباد وزنډاوه ترڅو چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې معمول تراشي. دغه پرمختیاوي په هغه وخت شوي کله چې اسلام آباد واشنگټن ته د دفاع وزیر خواجه آصف د نه لګلو هم فیصله وکړه. د پاکستان سناتور مشاهد حسین سید وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو پر ځای واشنگټن د افغانستان لپاره نوې پالیسي هم هغه زړه تګلاره ده، تنګول کول او سترګې برندول. د پاکستان د سینیټ د دفاع چارو کمیټې مشر مشاهد حسین وایي دغه کوششونه وړاندې هم ناکامه شوې دي. د زیاته کړه چې پاکستان ډیر ښکاره خبره کړې چې نه د دفاع وزیر خواجه آصف واشنگټن ته درلیږو او نه غواړو چې د واشنگټن نه کوم استازی اسلام آباد ته راشي. مشاهد حسین زیاتوي چې زما په فکر بهتره به دا وي چې امریکایي حکومت خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي او پاکستان په سیمه کې د مسلې د حل ملګری وګڼي، نه چې د ستونزې برخه یې جوړ کړي او امریکا دې د هند په چشمو سیمې ته نه ګوري. اسلام آباد تورونه لګوي چې هند خپل اثر و رسوخ په افغانستان کې کاروي چې ترخګري او پاکستان کې تشدد ته دوام ورکړي. پاکستان د اوږدې مودې راهسې د امریکا او افغانستان د مطالبو نه سترګې اړوي چې ګنې په خپله خاوره دې پټ شو وسلوالو پر ضد د طاقت استعمال وکړي. دوی وایي چې د پاکستان په خاوره په میلیونونو افغان کډوال موجود دي او دغه کډوالو کې وسلوال په نخښه کول ناممکنه دي، کوم کډوال چې د سر پټونې لپاره کوششونه کوي. د اتوار په ورځ د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي وو چې پاکستان د افغانستان جګړه خپل کور ته نشي راوړي. نوموړي دا خبره په دوشنبه کې د چین، پاکستان، تاجکستان او افغانستان د پوځي مشرانو غونډې یو اړخ ته د افغانستان پوځي مشر ته کړې وه. هغه لباجو ویلي وو چې پاکستان خپل خواته د وسلواله ډلو د کوم فرقه بغیر د عملیاتو په لار صفایي کړې ده او په خپل سر یې د دواړو ملکونو ترمنځ پوله باندې د خوندي کولو کار هم شروع کړی دی. پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن او د افغان طالبانو مشران وجل کېدو د امریکا شکونو ته نور هم تقویت ورکړه. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې کال 2014 کې د امریکایي پوځ د افغانستان نه د وتلو وروسته په افغانستان کې 40% برخه باندې افغان طالبانو کنټرول ترلاسه کړی دی، نو هغوی ته اوس په پاکستان کې د پناه اخستو هیڅ کوم ضرورت نشته، ولی چې خپله د هغوی د قبضې لاندې د ملک دومره لویه برخه ده. پاکستان وایي د افغانستان په پوله د ازغن تار لګولو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د وسلوالو اوړېدو راوړېدو مخه نیولو کې غټ لاس وشي. د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور وایي چې د ځینې لاجستیکي او مالی چیلنجونو پرته به دا ازغن تار په یو شمیر پروژو کار راتلونکو دوو کالو کې سرته ورسی. د زیاته کړه چې دغې سره د ترخګر حملو په پیښو کې هم کمی راغلی دی او په کار د افغان حکومت هم دغه سیګامونه پورته کړي. د پاکستان چارواکي د صدر ټرمپ لخوا نوې پالیسۍ په وجه د مرستو د تړلو او یا د ممکنه بندیز لګولو پریشانه کړي وو، خو ګمان نه کوي چې دغه سی وشي، ځکه چې په افغانستان کې په زرګونو امریکایي او ناټو عسکرو ته د سامان وړو راوړو لپاره اوس هم د پاکستان هوایی او ځمکني لارې کارول کیږي.
ګران اوردونکو د امریکا او چکم پالیسی د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره جوړ کړی را د هغه پاړه باندې نړیوالو مطبوعاتو کې چې کوم مضمونونه وخت په وخت باندې راځي مونږ در سره شریکو د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل هم دغه شان نړیوالو کې چې په دې اړه کوم تازه مضمونونه راغلي لري هغه در سره شریکو.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز کې د افغانستان د جنگ په اړه د صدر ټرمپ د نوي اعلان شوي تګلارې په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرحد ته د صدر ټرمپ په افغان تګلاره کې پاکستان ځان په دفاعي حیثیت کې ویني. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ټرمپ په نومبر کې د انتخابونو ګټلو وروسته خپل یو بیان کې د پاکستان ډیر صفت کړی وو، خو چې کله د صدارتي دفتر په کورسۍ کې ناستو او د دنیا د نورو ملکونو سره سره ورته د پاکستان ټول فایلونه هم په میز پرانستل شول، نو پس د هغې د صدر ټرمپ خبرې بدلې شوې. مضمون لیکي چې پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم د میانواز شریف د عدالت لخوا د برخاست کېدو وروسته د پاکستان فوج یو ځل بیا خپل وجود پاکستان کې د نورو ټولو ادارو نه زیات مضبوط ښکارا کړی دی. یقینا چې دا هم هغه فوز دی چې امریکای سره په ملګرتیا کې ټول عمر ګټکی کړی دی او د ترهګرۍ د چقولو په نوم د امریکای نه په اربونو ډالر بوت کړی دی. خو د صدر ټرمپ په نوې تګلارې کې پاکستان نه د خپل سلوک د سم دستي بدلولو د مطالبې نه پس د پاکستان فوز خپل ځان په دفاعي حالت کې ویني، ځکه چې صدر ټرمپ ورته کرخراخ کړی دی چې د طالبانو د سرپرستۍ کولو نه لاس واخلي. د افغانستان صدر اشرف غنی د صدر ټرمپ اعلان کړي تګلارې زخت ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د امریکای سفیر سره ملاقات کړی دی او ورته ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ د نوغي وستو په عالمی کوششونو کې بین الاقوامي ګوند سره په شریکه کار کولو ته تیار دی. خو د پاکستان چارواکو د صدر ټرمپ په تقریر کې هندوستان ته د زیات اهمیت په ورکېدو سخت خار خوړلې دی، ځکه چې د سیمې د یو لوی ملک باوجود امریکې هندوستان د افغانستان په معاملو کې چری هم شریک نو ساتلی. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د پاکستان فوج په خپل ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او د ترهګرو خلاف د ضرب عز په نوم د خپلو عملیاتو دنیا ته د ښکاره کولو دپاره د ګل په ورځ اخباري غونډه کې د دغو فوجي عملیاتو تفصیل تیر کړو. اخبار لیکي چې د پاکستان فوج د ضرب عز په شان ډیر فوجي عملیات کړي دي، خو په دې عملیاتو کې د خو او د بدو طالبانو په نوم د خپل خوخي غزارونه کړي دي. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور په تیر نه اخباروالو ته ویلي دي چې جنگیالي بیا د سر راپورته کولو تکل کوي، خو دوی به یقین دی چې بیا خپل اثر رسوخ په خلکو کې خور نه کړی شي. مضمون زیاتوي چې د پاکستان د دورنګۍ له سوابه کانګرس د وړاندې نه د پاکستان فوج لا نقد ورکول بند کړی دي. بلخوا ډیرو افغانانو امید ښکاره کړی دی چې د امریکې فشار به پاکستان مجبور کړي چې طالبان مشران افغان حکومت سره خبرو تکینی او دوی به د پاکستان نه په افغانستان کې دننه حملو کولو نه هم منی کی. لاس انجلس ټایمز خپل مضمون کې واشنگتن کې د افغانستان د سفیر د حمدالله محب د یو بیان ذکر هم کړی دی. په کم کې چې خاغلی حمدالله محب ویلی دی چې د صدر ټرمپ د تګلارې تر مخه به افغانستان ته هغه څه ورکړی شي د څه چې ورته اجت دی. لاس انجلس ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د صدر ټرمپ په تقریر هندوستان کې مختلف قسمه ردعمل ښکاره کړی شوی دی. د هندوستان چارواکو د امریکې لخوا پاکستان باندې د فشار په اچولو خوشحالي ښکاره کړې ده، خو د افغانستان په اقتصاد کې د زیات کردار ادا کولو دپاره هندوستان ته په وینا کولوي حیرانتیا ښکاره کړې ده، ځکه چې هندوستان خو د وړاندې نه افغانستان کې د ترقۍ او د تعمیرینو په کارونو په لکونو ډالر خرچ کوي او کابل کې د پارلیمان د نوي عمارت په جوړولو هم لاس پورې کړی دی.
ګران اوریدونکو، دلته په امریکا سرخار واشنگتن کې داسې ګنګوسی دي چې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د ځینې اختلافاتو په وجه باندې ممکن ده چې د صدر ټرمپ د انتظامی نه اوزي. وجوهات یې څه دي؟ د ډیو ریډیو همکار وکیل خان پر اساس د وایس آف امریکا یو رپورټ شریکوي.
تیر ورځ د فاکس نیوز سره یو ټلویزیوني مرکه په وخت د امریکا د خارجه معاملو سکرتر ریکس ټیلرسن څخه کله چې دا پوښتل شول چې د دې میاشتې په پیل کې د ورجینیا ریاست په شارلټسویل ښار کې شوی نسلي خونړی تشدد د صدر ترامپ لخوا په مناسبه ډول غندنه نه کول، آیا دا د کام د اقدار وکاسي کوي، نو هغه له ټیلرسن په خپل ځواب کې وویل چې لومړی خو نوموړی داسې یقین نه کوي چې ګنی څوک د امریکایي ولس په اقدارو باندې شک کوي، او بل دا چې د امریکا حکومت او حکومتي ایجنسۍ د دغه اقدارو مخ پر وړاندې بوتلو او د هغې د دفاع کولو لپاره ژمن دي. کله چې د ټي وي کوربه کریس والس په خاصه توګه د هغلي ټرمپ د اقدارو په حق له وپوښتل، نو بغیر د څه وضاحت ورکولو نه هغلي ټیلرسن وویل چې صدر خپلې خبرې په خپله کوي. تېر ورځ د هغلي ټیلرسن یو مرستیال دا خبره رد کړې چې ګنې د دې خبرې سره د صدر ټرمپ په اقدارو باندې یو نیوکه پیل شوې. دغه نامعلوم مرستیال سی این این ټي وي ته وویل چې اقدار د آئین څخه پیل کیږي او د صدر کار د دغه اقدارو دفاع او ساتنه کول دي. نوموړي ویلي چې د شارلټسویل په معامله کې آیا صدد خ کار کړي، نو بیا په ځواب کې وویل چې نه، خو د دې مطلب دا نه دی چې امریکا بدلیږي. مرستیال زیاته کړې چې دغه وجه ده چې صدر خپلې خبرې کوي ځکه چې آئین د هیواد لپاره. د خارجه سکرتر ریکس ټیلرسن او د نوموړي د مرستیال لخوا یو بل پسې پرله پسې خبرو سره د سپینې ماڼۍ څارونکي حیران کړي. په بوسټن یونیورسيټي کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر تھامس والن ویلي چې دا یو بیان چې آئین د هیواد او صدر د خپل ځان لپاره خبرې کوي د ټرمپ سخت ترس کې صدارتي انتظامیه لپاره ناخوخي خایي. خبري وب پاڼې ایکسیس تیر ورځ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په اړه د روسي ملاقات پس د صدر ټرمپ د هاغل ټیلرسن سره اختلافات سیوا شوي. وب پاڼې ویلي چې هاغل ټیلرسن د ټرمپ سره په غنو خارجه پالیسو باندې اختلافات لري چې پکې په قطر کې تاوتریخوالی او د وینزویلا پر ضد بندیزونه شامل دي. د دین علاوه د انتظامیه چارواکو په دې اړه پوښتنې راپورته کړې چې ولې خارجه سکرتر ریکس ټیلرسن په خارجه وزارت کې ستری سیاسي سوکو لپاره برتې نه دي کړې. د ایکسیس د راپور تر مخه د هاغل ټیلرسن ویان دي آر سی هیمند د دغه تور په خراب نظام باندې پورې کړې. وپاڼې د میرمن هماند لخلی ویلي چې خارجه سکرتر د منظورې لپاره نمونه لیږلی خو څه ځواب ورته نه دی ویل شوی. سیاسي سارونکو د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د خارجه سکرتر ریکس ټیلرسن تلو سره یوازې حالات نور خرابېدو کې اضافه کېدی شي. د کنیټیکټ په نیو هیبنز یونیورسيټي کې د صدارتي چارو کارپوها جاشوا سینزمن ویلي چې صدر ټرمپ یو مضبوطه کابینه نه لري. نوموړي ویلي چې نوې چیف اف سټاف جان کیلی د حالاتو د ښه کولو لپاره د یو ښه کار هڅه کوي، او دا چې کیلی با د ټیلرسن او ستر اقتصادي سلاحکار ګیری کوهن په رنګ کسانو په بیللو باندې ډېره فکرمند وي ځکه چې دغه دواړه ډېر تکړه کسان دي. ګیری کوهن هم د نسل سره تړلې سیاسي مسلو باندې د صدر ټرمپ په خبرو سخت نیوکې کړې وې. یاد دی وی د تنقید درستو چې د ورجینیا ریاست په شارلټسویل ښار کې یې په نسلي تشدد کې د ککړو سخت دریځ سپین پوستو ډلو مناسبه توګه غندنه نه کړې. صدر ټرمپ ویلی چې امریکا کې نسلي تعصب هیڅ ځای نه لري او د سپین پوستو په شمول د ټولو هغه ډلو په کلکه مخالفت کوي چې د رنګ او نسل په بنیاد کرکا، نفرت او تشدد راپاروي. په شارلټسویل کې تشدد د سخت دریځ سپین پوستو او د دوی د مخالفینو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې شروع شوی و. سخت دریځ سپین پوستو په ښار کې د جنرال رابرټ ای لی د مجسمې د لری کېدو خلاف احتجاج کولو چې د دوی مخالفین هم میدان ته راووتل او د دواړو فریقینو ترمنځ انخطې وشوې. په دغه موقع یو مشکوک سپین پوست تن د مخالفینو په ډله موټر وروخېجولو چې لامل یې 22 کلنه میرمن هیدر هایر ووجل شوه او تر شلو پورې نور زخمیان شول. په شارلټسویل کې د دغه صورتحال جاج اغستونکي هلیکاپټر د غورځېدو په نتیجه کې دوه عسکر هم جوبل شوي وو.
ګران اوریدونکو، د منځنی ختیځ د نارامۍ له وجې نه په میلیونونو خلک اروپا ته اوړي. هلته اروپایي هیوادونو د غیر قانوني طریقې سره د خلکو اروپا ته ورتلو مخنیوي لپاره د لیبیا ملیشیا ته پیسې ورکي، خو ایټلی په اړه باندې ویل کیږي چې هغه دغه پیسې بندې کړي دي. د ډیو ریډیو همکارا کلسوم کاکړ پر سره یو رپورټ شریک کړي.
په لندن کې د میډل ایسټ آی په نامه خبري ویب پاڼې تر مخه د ایتلی حکومت د سبراتا ښار ځایي وسلوالو ته پیسې ورکوي. دغه ښار د لیبیا سر ښار ترابلس لویدیس خواته په 80 کیلومتره کې پروت دی. دغه ویب پاڼه ادا کوي چې دغه نقدي پیسې سامانونه د ښار د ښاروالي چارواکو یا میونسپل کمیونټي چارواکو له لارې ورکول کیږي، کوم چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د دې میاشت په پیل کې د ایتلی د پرمختیا د همکارۍ ادارې اعلان کړی و چې سبراتا د پوهنتون اسپتال ته یې 12 تنه مرستې رسولې دي. د ایتلی د حکومت ترجمانان د پیسو ورکولو د تورونو ځواب ورکولو څخه ډډه کوي، خو تېره اونۍ رویټرز خبري ادارې راپور ورکړی و چې وسلوالي ډلې د مهاجرو هغه کښتۍ درولې ده کوم چې د سبراتا ساحلي لارو باندې بیریا روم په لور روانه وه. داسې هم راپورونه دي چې د لیبیا په زاویا ښار کې د انساني قاچاق کې بندیز لیدلې سوی دی. په وروستیو کې فهیمی سلیم موسی بن خلیفه نیول هم د قاچاق سوداګرۍ کې بندیز وجه کېدی سي. دغه تن د قاچاق پاچا په نامه هم یادیږي چې په ترابلس کې وسلوالي ډلې رادا سره تړون لري. رادا وسلوالي ډلې په یو بیان کې ویلي چې دغه تن په بیریا روم کې ستر قاچاق بر دی او دوی د مهاجرو کښتۍ لیبیا د زواره او سبراتا ساحلو ته استولې. زواره د لیبیا شمال لویدیز پلوته پرته یو ساحلي ښار دی چې د تونس له سرحد څخه 50 کیلومتره لرې دی. د ایتلی چارواکو د جولای او اگست میاشت کې د مهاجرو په شمیره کې د کمی راتلو په وضاحت کې ویلي چې دغه میاشتې سمندر تیرولو لپاره ښه وخت دی، خو بیا په دې وخت کې په موسم کې هم بدلون راځي. بلخوا د لیبیا ساحلي ساتونکي هم فعال دي، ولې چې ایتلی سمندري ځواک ورته تربیه او سامانونه ورکوي. څېړونکي وایي چې ځینې د ساحل ساتونکي هم د وسلوالو سره اړیکې لري. د شنبې یا خالی په ورځ د ایتلی د کورنۍ چارو وزیر مارکو مینیتی د لیبیا د ښاروال سره ولیدل او د انساني د قاچاق د مخنیوي لپاره سوي تړون بیرته نیوي کړي. دا د هغې موافقې یوه برخه ده چې 6 کال په سر کې د روم او فیضل سراج د حکومت ترمنځ لاسلیک سوی وه. په دغه غونډه کې د انساني قاچاق او د لیبیا په ښارګوټو کې د غیر قانوني تجارت په بدل اقتصاد باندې هم ټینګار وسو. د ایتلی د کورنۍ چارو وزیر د لیبیا د چارواکو سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د دغو سیمو او د ټولو لیبیا ځوانان د داسې راتلونکي حق لري چې د جنایتکارو ډلو له ګواښونه آزاد وي. په بیان کې دا هم مخه ته راغلي چې لیبیا د ایتلی او اروپایي اتحاد په وخت مرستو ته اړتیا لري. د کال 2014 راهیسې د لیبیا څخه نږدې 6 لک مهاجر د سمندر د لارې ایتلی ته رسېدلي دي چې انساني قاچاقبران او ښاري ملیشو سره هم مخامخ وو.
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه هم سر ته ورسیده او سبا به بیا نن ماخام به ستاسو په وړاندې 6 بجې بیا ستاسو په وړاندې راځو او خپرونه او پروګرامونه به د سره شریکو. هم کو په دې صفو باندې پاتې شئ، تاسو بیا مشال ریډیو خپرونه هم اوریدل شي. په دې خپرونه کې ټیکنیکي اړخ سره پروډوسر او اشفاق محمد او انجینیر جیمی کوک ډیر مننه کوو. زه نوشروان کلندر مو پل وی الله سپار.